خبر ندی ماتری پختنه وکړه او هغه پکلا کړت کړه ولسم شټرمپ وای خای د خاشق جی پور کې دوکې یاغي قتلان لاس ولري ولسم شټرمپ د غرض ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته ویل چې سمدستي سعودي عربستان یا د التیا په صورت کې نور ځایونو لکه ترکیه ته ولاړ شي او د دقیقې قضیه په اړه له چارواکو سره خبري وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګېزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې پوهنوال محمد ابراهیم همکار د ادبی فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسو لوستیم دي حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر قرباني وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی، هغه کې څومره استعاره راغلی.
په فنکار برخه کې د کونړی شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږي.
رڼاولې وړي هغه کوڅه ته چې په ماشا گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خپل می ګونګا شونه زما سندره او سواز نه کوي او ګونګا خپل بټه پڅ وایم.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي مخ کې د پام نه و.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملار زانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویره له لخکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر حس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او نقیصو اطلاعاتو د خبرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي ابداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه عبادتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړا او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست حسینې صافی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالي شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر له عالي شورا یې د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څرنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو؟
اغلی صافی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر له لارې کولی شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولی شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر عالی شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړه چې د هنر د عالي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اروزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنیو ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاژو محلي رسنی فعالیت لري چې 15 رادیوګانې دي او یو ونیزه ده. ونیزه او 2 رادیوګانې دولتي دي او پاتې 3 رادیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ږغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکه دغلته د پیوسن ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي چې د دولت او خیریه بنسټونو هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصي وي.
دولت ته ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې 100 کسه 200 کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې له 300 نه ډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 200 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې نږدې سل راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1950 لمریز کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خپرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل سوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسیا او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې سوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونه د مسولینو سره همدارنګ د والي صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په فیدسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات او تفرقه د دغه
لدی ټول سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندیښنه نشي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادي ستر گزاریا دی.
ادبی سنای او چوکاټونه هغه ادبی توم نه دی چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي او همدا د چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنی امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار جواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې د څومره مهم دی د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډېر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در ته وایم اوس اوس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اس زه د خپل ژبې دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالک کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبي ژبې او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو سره ورسکارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکلا خبره د ادب راغله نو تبن خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنی نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دا دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د سره یې تکمیلون کې دي یا خلا ور کول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډیری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام عام لوستوال وي هغه پی ډیر خپویږي، دویم په یاد پاتې کیږي. کنی ولینا موږ ادبی نثرونه لرو، د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسې فکر ور باندې وکړي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي، په هغه کې بدی کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي، د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي، د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد، تاسو ډېر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول یې شاعران راوړي؟
ګوري، هر شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو، د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده، نو په هغه وخت کې ژبه ډېره اوچ کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه ویل لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه، ځکه دا د خالق کلام دی، نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدای راوخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی، ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده. یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ولولئ، تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دې خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړې د شهد ورته سازي، د وربشو په ډوډیو چې چاش خوند کړ. ګوري، دا هغه شی نه دی چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شی شته دی. نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دی یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې، هم په استعاره کې، هم په کنایه کې، او حتی دغه شعری فرمونه چې خوشحال بابا پاللی دي مکمل او بشپړ او نورو ته سپارښتنی کړي، او دا هم په خپل آثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس په ابو تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم. یعنی هغه په خپل هم دې خبرو ته اشاره شته دی په آثارو کې. نو اوس کېدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي، کېدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کېدی شي ساده باده نثر را وړي، خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی داسې دی، ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب دې خدای وبخښي، زه چې لیسانس نه فارغېدم اخري سیمستر، نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګل پاچا الفت بدی ښکلاوي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی، اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خاندل و ابراهیم دا څه چل کوي، ته دغه الفت صاحب ګوره او بدی ښکلاوي ګوره. یعنی هغه د دې په خاطر، یعنی چې دا دور خود دې نه دی، هغه کله دا شین استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه، راغلي که نه دي راغلي، په دې نه کوم چې زه دا فرمونه د کې پوره کړم، دا ټول برخې پوره کړم. زه دا وایم چې د په آثارو کې دا شینو ته دغه شته که نه، توجه شته که نه، یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي وي، چې داسې دا بیا صحیح ده موضوع دی. نو یقین دی وشه ما دوه اویا دی که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودانې محیدین هاشمي صاحب، نو هغه را سره په آثارو کې حتی چې د اخبار دغه نه وړې وړې ټوټې ما ته را کړې، هغه وخت کې دا کلیات هم دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي، د اشعار ما ولوسته. نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثرو کې چې شک پینې کیږي چې رولفت سیب دی دا کار کړی خدا خو راضی کنه ما تشته وي چې ژبا ادبی کوي ضرور دا خبره پکې شته یا زمونږ عام خزي چې کله کله غږیږي ځنې جملې داسې د خولې نه راوباسي عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي هغه کې استعاره وي دا شی نه وي هغه کلام ادبي شوی وي خو هغوی په دې نه پوهیږي.
استاد په ادبي صنایعو باندې پوهېدل په بدی بیان باندې پوهېدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره؟
نو که یو څوک شعر او شاعري کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لاره کې وړتیا او لري صلاحیت لري نو که دا ورسره علم ولري په مسایلو باندې نو د ښه نه ښه هغه خپله خبره او هغه خپل کارونه ښه سرته وړلی شي او که چېرته داسې چې علم ورسره نه وي او همداسې بس ساده باده رواني لکه زمونږ او تاسې ولسي شاعري ولې فورم یې داسې په یو فورم کې نه ده یو غزل موږ په څو فورمو کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیته کار وکړ وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا زه چې اتلسو که شپاړس ډوله چار بیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړې د ده په اشعارو کې نو تاسې په خپله فکر وکړئ چې دا به څنګه مهار کوي ته دا به څنګه ته یوې لارې ته راولي نو که دوی سره هغه شانتې علم وی نو کیدی شي چې دغه شی نه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وی چې چاربیتې ته موږ غوڅه لاره لرله د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه او نور مسایل به هم داسې صحیح شکل کې و خو زه په خپله دا غوره ګڼم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسی کې په عربي کې اردو کې تاسې وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي حتی که زه تاسې ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري خو که تاسې د پاکستاني هنرمن نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکوي خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی هغه د هنر اله به مخې ته وړي یو شی به کوي یا به آواز راوباسي نمونې نه اخلم خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي چپه خوله پاتې کیږي ځکه پرمختګ نه کوي او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه پرابطه باندې معلومات حاصلوي نمونه نه اخلم کړي ډیر کسان شته دي چې دومره معلومات لري په شعر لري په ښه شعر په انتخاب لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیر
یعنی شعوري ډول راغلي
هنر شعوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده که ورتیا خوده درکړي ده د شعر یا د ادی نثرونو نو د دې څنګه کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سوله غوښتونکي شاعر آصف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې.
فنکار د یار له شپږ او یا کال نه را پدې خاطر می شاعری ته مخه کړی زه خپل یو د هیواد حالات هم دا سوي چې د ته یړ کړو چې شاعری پیل کو حتمند انسان په زړه کې به یو څه وي یا به یو شخص سره مینه وي یا به د هیواد سره مینه وي یا به د الله سره مینه وي د هغه پیغمبر سره به مینه وي کېدای شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه یې څومره شاعری کړې ده په کومه کومه برخه کې غزل زیات دی نظم دی نور څه دي؟
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دې راته یاد کړي کوم شعر ویلی شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې رانه شي او خو یو بل شعر به وي دغه پسې ورته وي دا زه به لیونی یم که جانان دی لیونی او بس هر څوک لیونی دی ټول جهان دی لیونی سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي نو دلبر اوس لیونی دی که پیزوان دی لیونی په خپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي دا خلک لیونی دي که زندان دی لیونی او د مینی فلسفه کې به نور سوای میاخیل او د مینی فلسفه کې غنی خان دے لے والے
لاوس چمنگ کم شیر واوری دے غزل دے وا ویلی دیکھ خود سے معلومی گی چی د غنی خان د شاعری نہ متاثر شوی
نہ دا سے خون دا مطالعہ خود ہر شاعر د شاعری کو غور گورو ز خپل د خپل هواد د زیاتو شاعران کاروان سے د ان سے د دوی شاعری ډیر زیات خوخومه او د دوی هغه کم سب چې دی پاغه منی غواړم چې تګ وکم
زنی شاعری ستاریست لکه د غنی خان په شان ته مولا پسې نه خته
د سده چې مونږ او تاسو په ټولونه کې زیات حالات داسې وی چې هغه ګیله زیات د مولا نه کیږي نو زیات خبرې مولا ته راځي وی خو اوس وخت کې داسی یو څه جوړ کړی یو غږ را سره پورته کا مرګونه دی مولا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دی مولا ته چپ شوی وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دی چې رالویږي او راکېټونه دی مولا دا مونږ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جیب کې مې د یار څو تصویرونه دی مولا نو همداسې ورته شعرونه مولا پسې راغلي خو زما یو گیله ده د مولا نه داسې نه چې ما به په مولا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کړم خو گیله زیاته د مولا ته نه کیږي
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دې چاپ شوی
نو کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډېری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډېر مشهور دی نو زما د کتاب نوم بم د څوکۍ مازیګرې وي هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګرې شي نو دغسې په دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې اراده م کړې ده چې کتاب چاپ شي
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیان یې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیان یې په دې اړه دې کوم شعر ویلی دی
او ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې یو پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي بل ته فایده ما ته نقصان راکوي بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي پرون یو تور پنجابي وخوړم اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي په ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړې د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړې وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو ډېرونه مې وویستل شي یا برېښنا کوټونه پرې جوړ شي داسې څه شوي دي
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیم یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته یې فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږد هم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم په کې ده غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ په کې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته کړ بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دختو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼې غوندې سخت جانان مې راته بدن دی په نشتر وهلې دا چې میتړ میخ کې خطر راځي راته ایزړه دې په خنجر وهله او دا د خوبانو عجیب قانون دی سړی ته بیل درد څه ور کوي یو ځل ایزړه درته ټوټي ټوټي کړي بیا په یو خبره خوله ور کوي
واه ډیر په پای کې هغه شاعران چې نوی شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوسې شروع کړي دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکړي
زما خو پیغام د غورونو ته دغه چې نوی شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي ښه خبره ده خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي د هېواد په ګټه باندې وي نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هېوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل را ته بولو وی چی او ریدونکو تر خوند وای
یو غزل وی انور صاحب هله د چی دا ریدونکو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره الله مدار اوزي زین وخت داسې شم هیڅ پوی نشم او زین وخت زړه مې له اختیار اوزي پاچا راگیر دے پاچا بن پاتې دی یو ورځ بده هم لغبار اوزی دمرا دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی بیا به یو څو تپیزی وکړم درته کله چې حسین دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما او ستا د مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت بیا خیله مینه چې سړی پوخ شي له انګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړی چې په هنر یې بشپړ کړی د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکار وګمج بارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډی شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزه کش کړه سیګې د ډوډۍ له تاوده بویا ډکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیګه یې خو له عمره پخې خزي ور وکتل نوی راغلی خزه یې ترڅنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې خزه په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځواني خزه وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دی غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغا کراغی خلیفہ پینځه ډوړی دواړه له چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزي په سپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خوده په خپل مخ روان شو ځواني خزي وویل په دې لاسونو دی خدای کوي یو ډوډۍ هم پیدا کړي خیرن دی د خلکو پام نه در اوړي ځوانه خزه غلی شوه خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګه ولیدي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کیږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و؟ هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړی دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل. خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم. چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرې په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولی دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکي وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوي دي. چې ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول، ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلي دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلې دي. او هم دا ډول یو شمیرې د کندهار د ارغنده پولیسوالۍ کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنیو دیوان لرونکو شاعرانو له ډلې څخه د لومړي قطار لومړی شاعر حسابېږي چې بشپړ دیوان لري او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی. چې له همدغه کلیاته مو درته د ملا ارزانی د شیری و نمونه انتخاب کړی ده. را شون غوږه درویشه اے درویشه پزړه ریشه، ستا کلام د توحید درد ده، ستا کلام د توحید درد ده، دریغه مکړه وی ویشه، کته اصل د درویشی، کته اصل د درویشی، څوک کم مګن لخویشه، حق عالم فرقی فرقی که هر څوک خوخ لخپل کېشه، د فقیر خبری خوند کا، د فقیر خبری خوند کا، ته په زړه وکړه اندیشه، حق نږدې ته ځینې لري، حق نږدې ته ځینې لري، دی ستا زیرمه که همیشه، په خپل وخت به در رسیږي، په خپل وخت به در رسیږي، نه به پس شي نه به پیشه، راشه ون غوږه درویشه، ای درویشه په زړه ریشه.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو واورېدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخیستې وو. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خوزرین چه آرام چه بیغم، پخایسته شوند و نری مسکا ولار، و پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشانی خکل خلگی واکر، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبا وی ناکر، زپو هیگم دغه گرز دغر پشان دی، هر گزاری یو لخ کرد لوی توپان دی، دغه گرز با پر پیلانو پرتکیگی، پر حاتیانو یا دیوانو پرتکیگی، داده پیغل ملمنی لپاره ندی، دی زرینی بی وصلی لپاره ندی، زپو هیگم چه ستاز لی زخمی کردی، ستاز وندونی پتیارو که در دوب کردی، دی نلی نیم تیار خواه در کردی، ته داسه بخپل جوان پوری حیران کری، چه دی هیر خیگنه هیلا او وفا کرل، خبر نشوی چه تیاری نیم دنیا نا، ها خواه نیم دنیا نور رنا و رزد، حل تا مینه حل تا سوله حل تا جوان ده، لانسان سر ده بل انسان پیوند ده، نیم نور دنیا تک سپین مینه، نیمه نور دنیا تک سپین مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه، زه راغلیم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تنده سړه کړې، دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیري لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان په تنده وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو اوټه بره یو ځای شوي، د ساکانو اوټه بره یو ځای شوي، چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمن په ننګ تا نه اشر غواړو، ملکې چه دا خبری پا پام وکڑی، غزوانی را خکون که اندام وکڑی، خپل زخمی خکارتا نگده پناز اداشوا، دا اترونو پا چپو نوی هوا شوا،
ککی آوری لکه بود خاموش ولار ده دی زرین مرکه دی روح تل تا دی اوبو دی موسیقی پا چیر بهی کی دی زرین خکوله مخی مخامخ ده دمر لنده دا ولار ورد خکوله چه وگمه دی نفس پر دلگی گی دی آقود غاره که پر سینه ده هر نفس پستو چپو بنده خویی گی کک دی دمر خکولا زور تا نور تین نشو در اخکون که بدن شور تا نور تین نشو روی گرز للاس وخوید مخکتا